مشر ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربان سلام ومند او خدونو باندې فرخنده سلامونه منی وخت شوي څلور بجې په دې غړي کې په لومبي نیمای کې ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو. د امنیت په موضوع باندې هم رپورټ لرو. دغه راز د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو څه غوښتنې لري هغه به هم رپورټ واوري او په وروستۍ نیمای کې د مشال ډوي مجله هم لرو. تر هڅه مخکې له فرخنده سره د سات تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان اتمانځو جرګې لپاره راهیسي د خپل غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی. په پاکستان کې لپاره د پولیو 15 ورځې کمپاین پیل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به روانونه اسرائیل غربي سنډي او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د اوتمانځو جرګې له پرون راهیسې یو ځل بیا د احتجاج په توګه د بنو او میرامشاه ترمنځ سړک تړلې او ماشومانو ته د ګزند ضد څاسکو پر ورکولو بندیز اعلان کړی دی. د جرګې ویان مولانا بیت الله د نومبر په 20مه په میرلي کې جرګې ته په خپل وینا کې وویل چې دا ګام یې له هغې وروسته پورته کړی چې په وینای حکومت له هغوی سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د نوموړي په خبره د دوی مهمه غوښتنه په سیمه کې د امنیت د ټینګښت وه چې د شمالي وزیرستان زلې انتظامی د عملی کولو ډاډ ورکړیو.
د خاجرای په ځای باندې نن میزه ده د بانی ودی میرانشاه روډ باندوي ایس تشکارونهوي نن نه بادا د پولیو چکیمدو کمپین باندې چې بچا پیراونی واشي چې دای پولیو ورکاوی د اتمنځای کاس یا افسروي پنځلا کا کونه ده د 30 تاریخ راسه میز روډ باندوي.
د نوومبر پر لومړۍ نیټه په میرامشاه کې د اوتمانځو جرګې د دیرش کسیزه کمیټې او د شمالي وزیرستان انتظامی ترمنځ د مذاکراتو د اخیری پړاو په نتیجه کې اوتمانځو له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې روانه جرګه پای ته رسولې وه. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور پردي مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګې یو شمېر غوښتنې عملي کړي او د امنیت د ټینګښت هڅې روانې دي. د اسلام آباد های کورټ ته امر باوجود بعد پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سرکاري رازونو د افشا کولو د مقدمه سایفر اوریدنه په جیل کې درنه کیږي. د لهغه وروسته دا چې د نومبر چې د نوموړي وکیل نن د نومبر په 20مه ویل چې د حکومتي رپورت تر مخه د عمران خان ژوند ته خطر له وجې دغه فیصله کړی ده. تیرونه های کورټ ویلي وو چې د امنیتي وجوهات لامل په جیل کې درنه دغه مقدمه اوریدنه غیر قانوني ده او باید دغه په عدالت کې تر سره شي. دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 23مه د دولتي راز افشا کولو د قضیې لپاره جوړ شوی ځانګړی عدالت د عمران خان او د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي په رسمي توګه تورن کړل. په پیښور کې امریکایي کونسلګری نن د نومبر په 23مه په یو بیان کې ویلي چې امریکا په خیبر پختونخوا کې د 1,00,000 امریکایي ډالرو په لګښت پایدار زرعي منصوبه پای ته رسولې ده. د پاکستان لپاره امریکایي سفیر ډانل بلوم نن د نهې په ورځ په پیښور کې دغه منصوبې د پای دستوره کې ګډون وکړ او ویل چې دغه 15 کلنې زرعي منصوبې لپاره مالی مرستې د امریکایي سفارتخانې لخوا ترسره شوې دي. د دغه منصوبې څخه په خیبر پختونخوا کې د 650 ښځو په ګډون 3,000 کروندګرو ګټه پورته کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت له پرونا په ټول هیواد کې د پولیو یا ګزند 15 ورځې واکسینی کمپاین پیل کړی دی. د پولیو د مخنیوي ادارې ویلي چې د نومبر له 20مې بیا د دسمبر تر 3مې نیټې به تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو څخه باندې 3,40,000,000 ماشومانو ته د ګزند مخنیوي ساسکي ورکړل شي. د روغتیا وزارت ویلي چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو حساسو سیمو کې واکسینی بهیر د نومبر پر 23مې پیل شوی چې له عمومي کمپین سره به دوام ولري. او بل خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د نومبر پر 20مه ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به روانونه اسرائیل غربي سنډي او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي تر مخه د بلینکن د سفر مقصد غزه ته د نورو بشري مرستو لیږل او د حماس لخوا چې د امریکا او اروپایي اتحادي لخوا ترهګر ډله ګرځول شوی د يرغمل شوی اسرائیلیانو په امنیت سره خوشي کولو کې مرسته کول دي. د وزارت تر مخه بلینکن به په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا د ماحولیاتي بدلون په سرمشریزه کې هم ګډون کوي. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو ورل چې پر خندا صد وړاندې کول تاسو زموږ پرونی په مشال رادیو ډاٹ کام هم اورید شي. او سم راځو دې ته څنګه تاسو خبرونه کې هم ورل چې د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګیل پرون رئیس یو ځل بیا د احتجاج په توګه بنو میرانشاه سړک تړلی او ماشومان ته د ګوزنځ څاسکو پر ورکولو بندیز اعلان کړی. د جرګې مشران وایي چې د نومبر پر لومړۍ نیټه یې له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال د امنیت د ټینګښت او ځینو نورو غوښتنو عملي کولو ډاډ ورکړل شوی و، خو په وینا یې حکومت پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. بلخوا ضلع انتظامیه ویلي چې د اوتمنځو جرګې غوښتنې منل شوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر راکوي.
اوتمنځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې څلورو میاشتو نه روانه جرګې مشرانو انتظامیه سره خپل مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې، سو مطمئن دي چې د هغې پس د دوی لخوا اعلان شوي بندیزونو ختمولو اعلان یې وکړ. د یادې جرګې ویان مولانا بیت الله پرون یو ځل بیا په خپل بیان کې وویل چې پولیو ساسکي بیا بندوي. کچا هم خپل ماشوم له د ګوزړ ناروغې ساسکي ورکړل نو 15 لکه جرمانه به اخلي، او د 1 نومبر پورې که حکومت ورسره لیکلې ډرافت یا معاهده عملي نه کړه نو ټول وزیرستان سړکونه بندوي.
د خجیره په ځای باندې نن میزه ده د بانی ودی میرانشاه روډ بندوي ایس تشکارونه وي. نن نه بعد د پولیو چکی مدو کمپین باندې چې بچا پیرا ونی واشي چې دای پولیو ورکاوي د اتمنځای کاس وي یا افسار وي. 15 لکه کونا ده د 30 تاریخ را سه میز روډ باندې 30 تاریخ را سه د میز ته سمره مطالبه په ډراف شه دي یا د متاثرین د غا سیمه ولا چې کی به مساله ده کچره دا عملان میز سره و نه شو مانلې یا دې نه بعد مرحله وار د سپینوام روډ د ګلم خون د رزمکا سره چې کیم ده د کیس ولا چې کی مې کپ نه دي اه دې بندول اعلان په 30 تاریخ باندې کی.
یا د جرګې وړاندې هم څلور میاشتې رزمکه غونډې کړې وې. د غلطۍ په پولیو ساسکو او د حکومت فوج سره په ناستو ملاقاتونو بندیزونه اعلان کړي ول چې د هغې په مخالفت یې ډیری مشران جرمانه کړي هم ول. که څه هم د جرګې مشران وایي چې حکومت د دوی سره لیکلې ډرافت یا ژمنې عملي کړې نه دي، سو بیرته بندیزونه لګوي، خو یا د جرګې تر اوسه هم دا نه ده واضحه کړې چې د حکومت سره په کومو نقطو دوی متفق شوي او مطمئن شوي ول. نه یا هغه ډرافت یا لیکلې معاهده رسنیو یو لسته په ډګه کړې. د جرګې مشرانو هم دومره ویلي ول چې حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی دی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي چې حکومت لخوا یا د جرګې سره مذاکراتو مشري کوله د نوموړي مو چې وپوښتل چې جرګې بیرته احتجاج پیل کړ او بندیزونه اعلان کړل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې مشرانو ته چې کم ډاډ ورکړی و حکومت په هغې پوره دی. د نورګ دینی مدرسې غوښتنه یې وه چې له سرتیرو خالی شي، هغه اولس ته د دیني زده کړو لپاره خلاصه شوې. د کډوالو د میاشتنې مرستې چې ځنډول شوې پرون د نومبر په 20مه یو کیس جاری شوی دی، بل به هم زر جاری شي. د امنیت لپاره هڅې کیږي. د نوموړي په وینا که سو قانون په لاس کې اخلي نو دغه اجازه چاته نه ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو د خبر پښتونخوا د لکې مراد په سری نورنګ کې ځایي ولس د عمل لپاره احتجاجي مظاهره کړې. پرون د احتجاج د ګډونوالو وینا وه چې په سیمه کې هدفې وجنې روانې دي، خو پولیس یې مخنیوی نه کوي. بلخوا د لکې مراد ضلع انتظامي مشال ډیو ته ویلي چې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته احتجاج پای ته رسېدلی. پر نور حال د سیمې د مشال ډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت تحصیل نورنګ اوسیدونکي د دریم په ورځ په خپله سیمه کښې د امن غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهره کړې ده. د نورنګ امن کمیټې یو مشر ملک علي سرور خان د احتجاج غوښتنې او د انتظامیه چارواکیو سره د شوي مذاکراتو حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. مشال ریڈیو تحصیل نورنگ اسسٹنٹ کمشنر گوہر علی سرات دے احتجاج مشرون سرا دے شوی مذاکرات پہ باراکش تماس ونی ولی آغوی وویل احتجاج مشرو نے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پسیما کشے دے امن حالات زرشن نکڑل بیا با دوی ور بیا پہ احتجاج لس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریډیو سره اوسئ.
کتا سید غلام غوث راپور واوریدو. سره زو یو بل موضوع ته، په پاکستان کې د امریکا سفیر ډانل بلوم ویلی چې حکومت چې له اوږدې مودې راهیسې له پاکستان سره د یو ملګري هیواد په حیث په هر میدان کې مرستو ته دوام ورکوي. د نوموړي په وینا امریکا په پاکستان کې په سکولونو او سړکونو جوړولو سربیره د روغتیا او پاکوالي په ګډون په یو شمېر نورو پروژو کې مرسته کړې. بلوم دا خبرې پرون په پېښور کې د پاکو اوبو د ترسیل، د ډیرانونو لرې کولو او د هغې لپاره د پرمختللي مشینري او ګاډو ورکو ولو دولس کلنی منصوبې پای ته د رسیدو پر اړه جوړې شوې دستوري ته د وینا پر مهال وکړي. په نور تفصیل په خبره د مشال ډیو خبریال شبیر رمضان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د صفای او نکاسې صوبای ادارې ڈبلیو ایس ایس پی یا واټر اینڈ سینیٹیشن سروسز پی خبر او د امریکا مرستندوی ادارې یو ایس اے آئی ڈی ترمنځ د دولس کالو همکارانو منځلو دستوره ترسره شوه. د دغه دستورې مشر ملما په پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم وو. دوی خپلو خبرو کې ویل چې د ښاروالۍ خدماتو کې د بهترۍ لپاره یو ایس اے آئی ڈی خیبر پختونخوا ته 4.6 میلیونه امریکایي ډالر امداد ورکړی چې پکې پاکې د څښلو اوبه، د ډیرانونو لرې کولو او د صفایي نوې مشینري هم شامل ده. دوی زیاته کړه راتلونکي کې به دا او دا ډول نورې منصوبې پاکستان سره په هر میدان کې جاری وساتي.
Broadly we've worked across a whole range of areas from infrastructure, thousands of kilometers of roads.
موږ په پراخه توګه هر څانګه کې کارونه کړی دي، د ودانونو واخله په زرګونو کیلومتره سړکونه جوړولو او په دې صوبه کې د تعلیم لپاره زرګونو سکولونو مرمت او په سونو نوې سکولونو جوړولو پورې. موږ په صحت هم کار کړی چې په دې صحت اهلکارانو روزنه شامل دي او زه دا تمه لرم چې دا به راتلونکي کې هم دوامداري وي.
Medical personnel expect that will continue in the years ahead.
ڈونلڈ بلوم زیاته کړه چې د ډبلیو ایس ایس پی سره مرستو لوجه لکونو خلقو ته د څښلو پاکې اوبه ورسېدې او د صوبې مهمو ښارونو کې صفایي حالت کې خوال راغلی دی. په دې موقع د دغه خدماتو نه ګټه پورته کوونکي د بیلابیلو سیمو نارینه او زنانه هم موجود وي. د ارباب لنډۍ انیرا بیبی وایي،
بیا چې زموږ ټیوبویلونه کم وو د هغې په باره کې به دا ووایم چې مشینري والا اپګریډ کړی دی نو اوس د اوبو ترسیل ډېر زیات ښه شوی دی. بل چې کله په دې لوی اختر کې باید کله ګندونه ډېر زیات جمع شو او په میاشتو میاشتو همیشه په ورځ ورځ بدبویان وي او هغه بظاهر د خلکو سره دومره ریسورسز نه بارونه بکې د ګند به وو بوئی به وو ما چې مچان اری او شی د اغه د وجنه دای چې کله نه د ډبلیو ایس ایس پی دا ګاډی را روان شوی دی نو اغه د وجنه په اول نه ورځ باندې د اختر د یغه ټول الای شونه خو کی د اوبو چې کما د باران نه او باران نه پس بکمه ولارتیا وا نو هغه چې دی کافی زیاته بهتره شوی دا او د وجنه چې کومه بیماریا نه وي ملیریا بوا ډینګي بوا نو په اغه کې چې دی نو ډیر زیات کافی کمې شوی دی
په خبر کې د ډبلیو ایس ایس پی وین حسن علی په دې موقع مشال لیډو ته ویل چې د یو ایس ای آی ڈی دولس کلن منصوبه نه دوی ډیره ګټه ترلاسه کړي او په خبر ملکن او ډی خان کې خلکو ته د پاک او بو رسائن علاوه دغه خارونو کې صفائی هم په وخت او غوره کیږي
د صوبایي حکومت او ایم ایس پی په شکل کې یو ایس ای مشترک تور سره یو پروګرام شروع کوشي دغه مقصد دا چې واټر اینڈ سینیټیشن حوالے سره چې کوم یوټیلیټیز دي کوم ادارې دي هغه ټیم سره هغه کیپاسيټي دي انهانس شي دا یو ډیر غټ پروګرام او تر 1200 کال پورې دا هغه باندې موهیت او هغه کې ډیر زیات سکسیسز او کامیابیان موږ ته ترلاسه شوی دي امدادي پروګرام د مخه چې کوم دی نو نن په خبر کې د صفائی په حالاتو کې او د صاف اوبو په فراهمۍ کې او د نکاسۍ په سیستم کې ډیر خطر خطر تبدیلی راغلی دا
نو موږ زیاته کړه چې دوی د امریکایي سفیر نه خواست وکړ چې د میونسپل سرویسز کوم پروګرام چې د یو ایس ای آی ڈی په مرسته شروع شوی وو د دې تسلسل دی د یو بل پروګرام د لاندې بیا پیل کړی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه
اودونکو د پاکستان سینټ پخوانی مشر رضا ربانی ویلی چې دا محل د حق هیواد په سیاسي ډګر کې د پوز برلاسي توب دومره زیات شوی چې د ولسی واکمنې جوړښت یې تر پښتون لاندې راوستل دي دا لومړی ځل دی چې یو سیاستوال د پاکستان په سیاست کې د پوزي ادارو د مداخلت او برلاسي توب خبره کوي که څه هم پوز په بیا بیا ویلی چې په سیاست کې یې له مداخلت لاس اخیستې خو شنون کې نظر لري چې په هغه هیواد کې جمهوري تحریکونه او سیاسي ګوندونه دومره کمزوري شوی چې د پوز لملاتړ پرته واقع ته درسې دو لپاره بل لار نخپلوي او لولسی ستونزو او ټولنیزو مسلو یې سترګې پټې کړې دي په نور تفصیل له مجید بابر اورو
د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی سینیټر میا رضا ربانی ویلی چې د اسټابلیشمنت برتري په هغه هیواد کې د ولسی واکدارۍ جوړښت تر پښتنو لاندې راوسته د نومبر په 26مه په کراچۍ کې د ادبي او کلتوري میلې پر مهال د یو کتاب د پرانستي دستوري ته په وینا کې ربانی دیا تکړه چې پاتیایمه او نویمه لسیزه کې به هم د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت په سیاست کې تر پردې شاته مداخلت کولو خدا مهال ډیر په ښکاره روان دی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوسټ په بیا بیا ویلی چې سیاست کې مداخلت نه کوي خو د پوز د دې تکراری بیانونو باوجود دا ډومبه ځل نه ده چې کوم سیاستوال د هغه هیواد په سیاست کې د مختدره قوتونو د مداخلت خبره کوي د سیاسي چارو شنون کې امتیاز عالم دا منی چې اسټابلیشمنت پر سیاست پراخ اغیز لري او وای چې اوس هم د سیاسي ګوندونو ترمنځ دا مقابله روانه ده چې څنګه پوزي اسټابلیشمنت ته نږدې شي
پاکستان کې جمهوري تحریک او جمهوري
پاکستان کې جمهوري تحریکونه او جمهوري ادارې تقریبا ختم شوی دی ټول سیاسي ګوندونه جمهوریت لاري پریشي دي اوس دا سیاستوال د خپل سیاسي برخې لپاره استابلیشمنت ځخه په زاري منتونه دي هر څوک استابلیشمنت ته ځان شکول غاړي نو دا خو جمهوریت سیاست نه دی اوس خو دا خبرې کیږي چې لا هغه سره مو خبره وسوه هغه سره پرابطه کیو دا نه د معلومه چې هغه څوک دی او څه خبره روان ده ولس د دې ټولې سیاسي چالاکۍ او منډو رامنډو ځخه خبر دی سیاست خو لسره کې جنا او ولس هم پټاکنو کې ځکه چې سپینه لري چونکی د ټاکنو ماحول نه ترستر وکړي
انتخابات کا ماحول یې مر راب تک
د لیکوال زاهد حسین د کتاب د بنظیر بوټو سره مرکی د پرانستې پر مهال میار زربانی وویل چې پوزي اسټابلیشمنت اوس ځکه په ښکارا په سیاست کې مداخلت کوي چې سیاستوال شفاف پاتې نشو نو اوس دوی جوړجاړی یا سمجوتی پیل کړي او دا بیا هیڅ حد نه پیژني خبريال اعزاز سید بیا زیاتوی چې د جوړجاړی او سمجوتو د سیاست اغیز بیا داوی چې ولس د سیاست څخه بیا لری کیږي.
لوګ زیاده متنفر اوري پولټیکس.
ولس د سیاست نه ډیر متنفر شوه او ما سره دا ویره ده چې د سیاست نه د دې بیزاری په نتیجه کې به په راتلونکو ټاکنو کې د رای ورکونکو تناسب نور هم کم شي. حتی په پاکستان کې په ټلویزیونونو د سیاسي خبرونو د کتو تناسب یا ریټینګ هم ګرځیدلی دی. دا هر څه د سیاست نه د ولس مایوسی په ګوته کوي.
د دغه دستوري پر مهال د سینټ پخوانی چیرمین میار دربانی دیا تکړه چې لبه د مرغه دا مهال د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په یو نایو صورت کې پوزي اسټابلیشمنت ته د نږدې کېدو په هڅو کې دي. د ګوندونو ته د پوزي اسټابلیشمنت د ملاتړ په صورت کې د هغوی مداخلت منظور ده. خود سیاسی چارو شنون کې حسن خان بیا وای چې دا یو ښکاره حقیقت ده چې د هغه هیواد ټول سیاسي منظره دا ویو کالونه د پوزي ادارې او یا د انفرادي پوزي جرنیلانو د اثر لاندې پاتې شوی. نو په داسې حال کې پوزي اسټابلیشمنت د سیاست نه بهر نشي پاتې کېده.
پوزي زموږه سکیورټي ادارې چې کوم دی هغه سیاست نه بالکل دستبردار شي. ما په خیال دا خو پریکټیکلی او پولیټیکلی دا خو پاسبل هم نه. د پاکستان غون تمل ته چې چرته تقریبا او یا کاله پکې د فوج یا د جرمنانو د اثر لاندې سیاست پاتې شوی دی. نو داسې کېدی نشي. تیره دوره کې جنرل باجوا او جنرل فیض دوی بیا دا فیصله وکړه چې یاره بس اوس ځکه چې دوی په خپله د هغوی اخیری دغه
د سیرون کی امتیاز عالم په خبره دا مهال د پاکستان د سیاسي ګوندونو بیانیا د ولس پښتونځو او د هغې پر حل لارو متمرکز نه ده. نو ممکن ده د 2023 کال د فروری د اتمی د پارلماني ټاکنو لپاره د ردعمل په توګه په انتخابي او سیاسي حلو ځلو کې بیا ولس زیات دخیل پاتې نشي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه
اوردون کو په خبر کې د هنرمندانو یو نوی جوړ شوی تنظیم ویلی چې په خبر پښتونخوا کې تر 2500 زیات هنرمندان د غربت بیروزګاری او یو شمیر نور ستوند سره مخ دي. پر په خبر کې د وی خبري غونډې پر مهال د آرټست ایکشن فاؤنڈیشن مشران وویل چې هغوی به هڅه کوي چې له حکومت سره په شریکه همکاري د هنرمندانو د ستونزې حل کړي. په پیښور کې د فن او هنر د پرمختګ لپاره یو ځانګړی ځای جوړ کړي. په نور تفصیل پیښور د مشال ډیو خبريال غنم غوسرا کوي.
په پیښور کې د آرټست ایکشن فاؤنڈیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګاری، غربت او یو شمیر نور ستونزو سره مخ دي او د دوی دا تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یو کوټلی تګلارې جوړ کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پښتون پنکار طارق جمال په دغه محل مشال ریډیو ته وایي
لیکن موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، لیکن موږ سره طبلا نواز هم شته، لیکن موږ سره رباب والا هم شته، لیکن موږ ستار والا هم شته، لیکن موږ سره ورکوټ آرټسټان چې کوم دي هغوی هم شته. موږ مطلب دار فنون لطیفه سره چې کم ریلیټډ کسان وي هغوی سره شامل دي.
د یاد تنظیم جنرال سیکرتری شازی محالیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنرکدی په نوم په پیښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړی ځای هم جوړ کړي.
کوي چې د فاونډیشن پر ذریعہ باندې مونږ آرټستانو ته پاره یو داسې ځای منتخب کړو چې هلته کې زموږ ناس هم کیږي او مونږ په نشتر حال کې مختلف په خپل پښتو، په خپل کلچر، په خپل دود، په خپل دستور باندې پروګرامونه هم کوو. زما په خیال چې فاونډیشن با مونږ سره ډېر زیات مدد کوي او د دغې په وساطت با زموږ ټول فنکاران مونږ هر وخت راغونډ یو. هغه به د خپل فلمي پروجکشن چې کوم دی هغه د دې آرټست ایکشن فاونډیشن په وجه باندې دا وخت مونږ سره 280 مینیمم او میکسیمم 280 کسان دي او دا مونږ سره ممبران دي او نور هم را روان دي.
د تنظیم یوې بلې غړي او هنرمندي فوزیه ګلالۍ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ملګري هنرمندان خپل کورونه او د سر د پناه ځایونه هم نه لري او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي.
دا د چدل د زمنګ د آرټستانو هنرمن فنکارانو لپاره چې کوم ضرورت دی، نو که ریشاره باندې وي د دې ډیر کسان داسي د خپل کور نه نشته. زمنګ دا کوشش چې راغی د پردا سیم هاوسینګ سکیم والے کسانو سره مونږ خبرو کو چې دا غي د پاره یو مونږ ته یو زم دغه کی چې اغه د پاره مونږ لګیو سټرګل کو کنه مونږ سومره چې فاونډیشن والی چې مونږ آرټستانو یو خپل کالونی وي او دا غي نه علاوه مونږ وای چې کم داسي ډاکټران دی دغه چې کم ځونو کې زمنګ جان پہچان دی اسو اغه حساب سره مونږ دا غي سره روزي کې چې زمنګ د آرټستانو تاسو یو رس فری کې چې اغه لکم اس کم مونږ اغه مفت علاج حکولی شو کنه.
په خبری کانفرنس کې دوی په نشترال پیښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستورې را جوړولو اعلان هم وکړو او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریکه همکاري به دوی په دغه غونډه کې خپل را روانه تګلارې اعلانوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال لډو ته وګستې. اوریدونکو د سواد په مینګوره کې د یتیمانو ماشومان لپاره په جوړ شوی سکول کې د زده کوونکو د روزنه ساينس او آرت نندارتون تر سره شو. په نندارتون کې زده کوونکو په خپل لاس د جوړ کړو شیانو نمونې د خلکو د نندارې لپاره ایښودلې. په نندارتون کې د بیلابیلو خوړو د سټالونو تر څنګ د پښتنو روایتي حجره هم جوړ کړل شوې وه. د مشال لډو خبریال نیاز احمد خان دغه نندارتون ته ورغلی او په اړه یې دا راپور را لیږلی چې د رباب او منګي په ګورو پیلېږي.
د سواد په منګوره کې خپل کور نوم اداره چې یتیمانو ماشومانو ته ویډیا زده کړې او استوګنه ورکوي د کې د زده کوونکو لخوا جوړ کړی شوی نندارتون کې د حجرې سټال هم لګېدلی چې پکې زده کوونکي د پښتنو پخوانی حجره کې د مشرانو پرنګ ناستي. یو اړخ ته رباب منګی هم پروت دی. بعض زده کوونکي پکې ټپې هم زمزمه کوي. حجرا جوړونکو کې د دولسم ټولګي زده کوونکی محمد عباس چې په سر یې شمله تړلې وایي
خپل مرګرو ګروپ په دې تور مونږ راغونډ شو او دا هغه حجرې مونږه کاسي کړله. په کومې کې چې په زمونږ مشران کشران راغونډ شو او د زده کړې ماحول یا داسې ماحول برخ شو چې په کومې کې به هغه د سبب پهلو خبرې کولې. نو مونږ د هغه کاسي په سو شیزونو باندې کړله لکه رباب شو کټه هغه تور طریقه مونږ هغه کاسي کړې ده چې زمونږ مراتلونکي کشران دي هغه ته مونږ دا سبق ورکړی کو چې آیا زموږ د پښتنو مشرانو څنګه وخت تیر کړی.
نندارتون کې د لاسو جوړ کړی شوی شالونو پټوکو ګلکاری او د وړینا کالی جوړونکي د شپږم ټولګي زده کوونکي رابیا وای چې څه شیان یې تیار راوړي او سید ملګرو سره په ګډه جوړ کړي.
په دې کې موږ کپڑے جوړو او د وړې کار کوو مطلب سویټرې کوو او د دې سره سره موږ د دستانې د هر سره کوو او دا پینټینګ دی. دا زموږ سینیئر هم کوي خو موږ د هغو سره مدد کوو. نو موږ هم مطلب لکه دا زده کوو او موږ د سبق سره سره موږ دا هنر هم زده کوو ځکه کور کې خلک کینی نو یا وړی کوي یا کپڑے جوړوي داسې سبق پڑھونی کوي یو سبل سره هغه کوي نو هغه خرڅې په هغې سره پیسې ګټي او دا زموږ یو هنر دی چې موږ دا زده کوو.
د رسم ټولګي میا صاحب علي چې فزیکس سټاري لګولی او پکې بس داسې شیانو ماډلې جوړې کړي چې په عملي ژوند کې کارولی کیږي په دا اړه وای.
زمونږ سره مختلف ماډل دی دا کرینګ مونږ تیار کړل مونږ په دې کې کپ جنې دا هوا را کولر مونږ تیار کړل وی اس ایم هایډرالیک لیپ تیار کړل کم چې په سرو سټیشنو کې چې دا گاډه به خېږي مختلف قسم اکټیویټی مونږ تیار کړل د دې لپاره مونږ په کم په سبق کې چې مونږ ویلو هغه مونږ په پریکټیکلی لایف کې کو چې مونږ د ډیر خا مونږ ته زمونږ په ذهن کې راشي مونږ په ډیر خپو.
نندارتون تابع کوونکې د یاد ادارې منتظم اختر علي وای چې هر کال په زده کوونکو دا سیستمونه لګوي مقصد یې زده کوونکې راتلونکي عملی ژوند ته تیارول دي.
دا ټول کار د ماشومان په خپل باندې کړی دي ټیچرانو ته خولي دي په خپل باندې کړی دي. نو د دې وجې نه مونږ دا کو چې ماشومان د دین خبر شي چې دا څنګه کول غواړي او زمونږ په عملی ژوند کې د څومره کردار دی او دغه لپاره مونږ هر کال دا کو.
د اداري انتظامی وي چې غوړ ستانو لګونکو ته به تعریفي اسناد ورکول کیږي ورسره به دغه د کوونکی د صوبې په کچه د تعلیم محکمې لخوا تابع کوونکی نندارتون ته هم لیږل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه او د مشال ریډیو
ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته وګورئ ستاسو او وخت په خبر کې څلور نیمه بجې د غړې مهم خبرونه صدا سړي چې د خبر پښتونخوا د لکې مراد په نورنګ کې ځای ولست نه امنې پر ضد احتجاج کړی. د نومبر په وشتما د احتجاج تنظیمونکي کمیټې مشر ملک علي سرور خان مشال رادیو توبل چې د غوی په سیمه کې غلاوی او خلکو د موټر سایکل او موبایل اخیستل په خوا روان وو خو اوس هلته د خلکو وجنی هم پیل شوي دي. دغه راز د نورنګ مرستیال کمشنر گوهر علی بیا مشال رادیو ته ویلي چې د مظاهره چانو غوښتنې پر ځای دي او دوی یې د پوره کولو ژمنه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې مظاهره چانو له پولیسو سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج پای ته رسولی دی. او بل خبردار چې پاکستان حکومت د نومبر له 28مې په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزڼ 15 ورځنی واکسینی کمپاین پیل کړي. د پولیو د مخنیوي ادارې ویلي چې د نومبر له 28مې بیا د اوبخې د پولیو د مخنیوي ادارې ویلي چې د نومبر له 28مې بیا د دسمبر تر 3مې نیټې به تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو څخه باندې 4.3 کروڑ ماشومان ته د ګوزن مخنیوي څاڅکي ورکړل شي. او بل خبردار چې د امریکا د بنو چارو وزارت پرون ویلي چې د بنو چارو وزیر انتونیو بلینکن به روان اونۍ اسرائیل غربی څنډې او متحده عربی امارات ته سفر کوي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي تر مخه د بلینکن د سفر مقصد غزې ته د نورو بشري مرستو لیږدول او د حماس لخوا چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترګډله ګرځول شوي د یرغمل شوو اسرائیلیانو په امنیت سره خوشي کولو کې مرسته کول دي. اوس هم ورځو نږدې خبرونې د مشال رادیو مجلې ته اوریدونکو اونیزه ادبی او کلتوري خپرونه کې د تاسو د مومندو د سیمې د یو شاعر غزل مومند سره د هغه په ژوند او کار خبرې اوري. د خپرونه ستاسو لپاره نجیب امیر جوړوي. راځي چې په ګټه وکړو.
د مشال رادیو مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر یم او تاسو ته په تازه غنه کې هرکلی وایم. دا ونې ل غزل مومن صاحب سره خبرې کوم. غزل مومن صاحب لکه څنګه چې لنوم نه ښکاری د مومندو دی او لتیرو ډیرو خسته کلونو نه په پښتو ژبه خواږه شاعري کوي. داغه په شعر او ژوند او کار باندې لنوم وړي سره خبرې ترې کو. نو تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونه واوري او د غزل مومن صاحب له افکارونه به خبر شي. نو ورزو په خبر ته د واتس اپ لار غزل مومن صاحب بر سره او هغوی نه د غوی د ژوند او کار پاړه پښتنې کو. غزل مومن صاحب تاسو خو له ډیر وخت نه د پښتو ادب خدمت کوي، نو تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده او که زمونږ اوریدونکو ته دا وایي چې چاپ او نه چاپ اثر مو څومره دي؟
اول خو نجیب امیر صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیلې، پیرزوونه، احترام، امید دي چې ټول به ښه او د صحت په خوندورو جامو کې به خوشاله شوم. تاسو سره په دویم ځل باندې خبرې کوم، ستاسو د مینوالو سره، ستاسو د اوریدونکو سره ټولو ته دي سلامونه او نیکی هیلې وي. تاسو پښتنه وکړل چې د ډیر وخت نه پښتو ادب ته خدمت کوئ، نو خدمت زبسوبیا ما شاید پوهان بدا په خدمت کې شماري که به نه شماري، بهرحال دا خو زموږ هغه احساسات دي چې په دغه احساس باندې موږ ژوندي وو، د خپل ژوند لپاره لګیا وو، سهل زلی کو شیر لیکو نو کتابونه خو دا وخت کتاب زمان نه دی چاپ بلکې چاپ ته نږدې کوشش کوم چې یو کتاب اوس د مرګرو په غوښتنه باندې زه اصلا د مومند د ادبی ټولنې د یو ادبی ټولنې غړی یم چې ډیره د پوهانو په معیار پوره ټولنه ده نو موږ اکثر داسې کوو اوس خو په زبدم چې پښتنو کې د کتاب د چاپ کېدو د یو داسې رواج دی چې څوک د معیار چې کوم هغه دغه دی څه ورته وایي چې کوم د معیار هغه پیمانه ده نو هغې ته ډېر کم خلک ورسیږي او مخکې د دې نه چې دغه د معیار پیمانې ته ځان ورسوي کتاب چاپ کړي نو مخکې د دې نه څه جذباتي څه لیکل را جمع کړي او د هغې نه شاعري شاعرانو هم ورته ورکړي او څه کتاب څو پاڼې کتاب ته جوړ کړي زموږ بدنصیبي دا هم ده چې کوم داسې اداره نشته دی چې زموږ د پښتو د کتاب معیار وګوري چې دا د چاپ کېدو د معیار دی او که نه بهرحال دغه اوږدباس ته دغه نه به را تېر شمه خبر به په خپل کتاب وکړمه نو د دغه ملګرو اوس دا اجازه ده اوس پورې د هغوی اجازه نه وه زما د خپلې د ټولنې د ملګرو د مومند ادبي ټولنې د هغې پوهانو د هغې عالمانو اوس دا اجازه راکړه ده چې ته دې کتاب چاپ کړي نو د هغې دپاره لګیا یم څه هلې ځلې مې شروع کړي دي خپل انتخاب مې څه ناڅه را جمع کړی دی نو امید دی چې په لږ وخت کې به دوه درې څلور میاشتې کې به انشاءالله زما کتاب زما د اورېدونکو تر لاسونو راشي
مننه غزل مومن صاحب د نن دور ځوانان او پیغلې خپل شاعري له کتاب نه زیاته په سوشل میډیا باندې خپروي تاسو دې کار ته څنګه ګورې
او بالکل امیر صاحب د نن دور شاعران چې کوم دی د کتاب نه زیات په سوشل میډیا باندې فوکس کوي مطلب بغې ته نظر ډیر زیات لري نو اقدام خو بد نه دی ځکه چې میډیا هم د دې دور د رابطو یو ډیره ښه او معیاري ذریعه ده خو دې یو زه به دا وایم چې یو بدعت دا را پیدا کړه یو قباحت یا غلط عادت یې دا را پیدا کړه چې هر سړی په خپله کوټه کې یا په خپل د ملاستې په کټ کې سولی کې او د خپلې خوښې مالک دی هغه پوسټ کې نو سمرګري دار چا داسې چې واوا ورته وشي هغوی ته ډېر کمنټونه لایکونه راشي نو بد اغېز په سړي باندې دا وشي چې سړی وګڼي چې زه یو لوی معیاري سړی یم یو لوی معیاري شاعر یم پوهه یم نو خلک یې د ټولنو نه لرې ساتلی دی دغه د ټولنې نه لرې کیدل دا یو ډېر منفي اثر دی په پښتنو شاعرانو باندې او د هغې نتیجه هم دا کیدای شي چې د پښتو د پښتو شاعري ډېره زیاته شوه خو د پښتو د شاعرۍ معیار ډېر بې انتهایي راولویده نو د دغه معیار رالویدل زه خو هم چې دا د دې سوشل میډیا یو ګناه ګڼمه الله دې وکړي چې تاسو راسه متفق یې بیا هم نو زما خپله دغه نظر دی
غزل مومن صاحب د شاعرۍ معیار څنګه لوړ ساتلی شو ریاضت به کوو مطالعه به ډیره کوو څه نورې لارې چارې هم لري تاسو څه لار ګودر معلومه ده نو که تاسو زموږ اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ
اوس که موږ د شاعرۍ معیار برقرار ساتو نو د هغې دپاره اول به زه دا ویم چې د ډېرې مطالعې ضرورت دی او د معیاري مطالعې ضرورت دی د مخکې له دې نه چې سړی مطالعه شروع کړي سړی سټډي شروع کړي نو داسې یو نگران په ځان مقررول غواړي چې داسې یو سړی یو داسې پوهه څوکي چې د هغوی په نگرانۍ کې دا مطالعه وکړي که یو اجنبي سړی نوی سړی راشي هغه وایي چې زه مطالعه کوم دا به څه مطالعه کوي او مطالعه به د کوم ځای نه شروع کوي په کوم ځای به ختموي د مطالعې طریقه څه ده داسې خو نه کیږي چې یو سړی ډېر کتاب رخلي هغه دې سټډي کوي او دا دې ځان ته پوهه وایي یا دې ځان ته دې مطالعو په وساطت باندې عالم وایي داسې نه شي کېدی یعنې په دې باندې دا خپل معیار هغه اوچت کړي د معیار لیول مطالعه هم د یو چا په نگرانۍ کې کول دا یو حالت ته ځکه چې کم پوهان دي نو هغوی که یو سړی ته د مطالعې معیار کېږي نو په ځای د دې چې یو سړی نه پوهیږي هغه په خپل شوق باندې مطالعه کوي نو هغسې به ونه کړی شي څنګه چې دته د مطالعې ضرورت دی. نو ریاضت مخکې د مطالعې نه پکار دی او بیا مطالعه هم د دغه ریاضت په سوري باندې کول پکار دی. او چې یو سړی د کم فن سره مطلب د کم جنس ته شاعرۍ سره زیاته مینه لري مطلب یو سړی په غزل پوهیږي یو سړی په چاربې ته پوهیږي یو سړی په بل څه شي باندې پوهیږي پکار دا دی چې بیا که چېرته شاعري مطالعه کوي نو اول دې دغه مطالعه وکړي. د دې نه علاوه د شاعرۍ دپاره ضروري دا نه ده چې خامخا دي څوک شاعري مطالعه وکړي نور هم دې ته ډېر سټډي ضرورت دی د ډېر سټډي ضرورت دی پکې خانه ځکه چې شاعري خو زه به دا ویم چې دې وخت کې که غزل یا دی او که داسې نور صنفونه مونږ راخلو نو هغې پخوا وخت کې داسې وو یو وخت کې چې مطلب غزل د چا خبره چې فقط د شوخو شعرونو نوم و یا چاربېته دغسې په یو شوخ واقعه باندې یا د دې نه علاوه د چا هغه داخلي واردات په هغې باندې د لیکل شوو څیزونو نومونه و. اوس خو حالات بدل شو غزل بل رنګ خپل که شاربت خپل رنګ بل رنګ خپل که دغسې نور صنفونو نو پکار داره چې خورا وره مطالعه وشي او د دغه مطالعې په وساطت باندې به سړی یو ښه معیاري شاعر چې کوم دی هغه همدغه رنګې برقرار پاتې کیږي.
مننه غزل مومن صاحب. یو پوښتنه مې بل هم ذهن ته راځي او هغه دا چې له شعر نه بغیر ژوند کولی شي. ما خو اورېدلی دی چې لکه مایی چې د اوبو نه بغیر ژوند نه شي کولی همداسې په رښتینې معنا چې کوم شاعران یې هغوی له شعر نه بغیر ژوند نه شي کولی ستاسو څه صورت حال دی؟
له شعر نه بغیر ژوند کول خو که زه خپله خبره وکړم نو زما دپاره خو ډېر ګران دی ځکه چې زه کله کله ملګرو ته وایم چې الله مکه که چېرته زه شاعر نه وی نو زه به په دې خپله معاشره کې یو لوی بدنام سړی وی ځکه جنګونه به مې هم زیات کولې بد اخلاقینې به مې هم زیاتې کولې. وجه دا وه چې که ما څه چېرته همدا احساس وی چې دا کوم اوس ما سره دی نو ماته به دا ټول خلک غلط ښکاره کېدې او په دغه احساس په ما سره بله کومه ذریعه نه وی چې زه خپل احساسات کنټرول کړم. نو احساسات به مې په ژبه باندې وتلې یا په لاسونو باندې یا په پښو باندې نو هغې به په نتیجه کې دغه نتیجه به راوړلې دغه ثمره به راوړلې چې ما به خامخا په دې معاشره کې بد اخلاقي کولې. کومې ته چې بد اخلاقي ویلې شي بس بد اخلاقي به ورته وایي. بهرحال بیا هم نو زما د دې خبرې مقصد دا دی چې زه که خپل ژوند واخلم نو زه د شعر نه بغیر ژوند نشم کولی. هغه څه چې زه په خپل وجود کې نشم ځایولی په خپل زړه کې نشم ځایولی چې زما زړه خوري زما وجود خوري زما دماغ خوري نو شعر زما یو داسې مددګار ملګری دی چې زه همدغه غم او همدغه زه به دا ویم چې همدغه څه چې زما زړه خوري زما دماغ خوري هغه زه په شعرونو کې په څو کرخو کې چې کوم دی هغه د پاڼې په زړه باندې ورکېښودلی شم د کاغذ په زړه باندې ورکېښودلی شم د خپل زړه بوج هغه راوباسم او د یو کاغذ په زړه باندې ورکېږدم هلته سنبال کړم. زما دپاره خو د شاعرۍ نه بغیر ژوند کول ډېر زیات ناممکن دي او د نورو خلکو د هر چا خپل احساسات دي. بهرحال بیا هم خو شاعري به زه دا ویم چې د یو کامیاب ژوند دپاره شاعري ډېره ضروري ده.
مننه غزل مومن صاحب. درته وایي چې شعر او موسیقي د ټولنې د تربیت لپاره څنګه کارولی شو؟
شعر او موسیقي د ټولنې تربیت لپاره کارولی هم شو او زه به دا ویم چې د ټولنې تربیت لپاره دا ډېر اهم پوینټ یا هر اهم جز هم دی ځکه چې شعر یا موسیقي به ویم شعر بالخصوص چې دا د امن نوم دی. کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغه په ټوپک ډز نشي کولی کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغوی کې دومره زړه نشته دی چې هغه دې قتل وکړي. کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغه ضرور په ناحقه باندې چا سره جګړه نشي کولی ولې چې دا هغه دومره احساسات دي چې هغه احساساتو دا په خپل وجود کې دومره تړلی چې هغه دې ته نه اوزګار چې یاره بارم څوک څه وایي بارم د چا څه کارونه دي یا بارم څوک چې کوم دی هغه داسې څه کوي چې هغوی سره څه خبرې په کار دي. نو زه دا وایم چې شعر د ټولنې تربیت لپاره د خپل وجود نه د خپل ځان نه راواخله تر ټولو اوسیدونکو پورې
زنده خلق چې څومره دي، نو د دې ټولو تربیت د ټولو نخه چې کم دی هغه په شعر باندې کېدلی شي. که په شعر باندې مونږ تربیت نه کوو یا په وعظ او نصیحت باندې مونږ تربیت نه کوو، د دې نه ورپسې لار چې کم دا هغه د تشدد ده. نو د تشدد په حق کې هو مونږ یې نه، نو مونږ ویلی شو دا چې بالکل شعر او موسیقي د ټولنې تربیت لپاره د ټولو نه هم لاره ده.
ډیره زیاته مننه محترم غزل مومن صاحب. دمره ته وایي چې نن سبا خو ډېر ادبي ټولنې فعالې دي د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې، نو دا راته وایي چې دغه ادبي ټولنې څومره ژوندۍ دي او د دې اغیز په شاعرانو باندې څومره جوت دی، دا اغیز منفي دی که مثبت دی؟ تاسو د دغو ادبي جرګو هلو ځلو ته څنګه ګورئ؟
ادبی ټولنې خو حتی الامکان ژوندۍ دي صنعت څه، خو البته هغه سر رسوخ یې نه دی پاتې کوم چې په کار وو، کوم چې مونږ ته په مونږ ته مشرانو په میراث کې پریښی وو، کوم چې پوهانو په میراث کې پریښی وو. ځکه چې دا مخکې مونږ خبره وکړله، دا زمانه چې کوم دغه د سوشل میډیا ده، نو سوشل میډیا هم داسې یو زه به ویم چې یو ړنده سترګه ده، چې کله کله داسې یو سړی روچت کی چې هغه په دې باندې روچت کی چې هغه هیڅ معیار نه لري، یعنی د هغه معیار دی چې هغه معیار نه لري. ځکه چې مونږ ولیدل کله کله داسې خلک روچت کی چې هغه مطلب زه به وایم چې نه هنرمند دي، نه د هنر پوه، یا نه هنر پیژني هم نه، خو بس بیډې په داسې یو کم پوینټ باندې روچت کی چې هغه یا د مزاح یا بل کم وارداتی. بہرحال تاسو پوهیږئ په دې خبره، اوریدونکي هم په دې خبره پوه دي. نو ټولنې چې کوم دي هغه تر ډیره حده زه به دا ویم چې څنګه چې په کار ژوندۍ وي هغسې نه دي، بلکې د موږ نه ډیر حده پورې مړې شوي دي. او د دې منفي اثر دا دی لکه څنګه چې موږ مخکې خبره وکړله چې په شاعرانو کې معیار ختم شو. شعر په نامه شعر خو دی، خو تاریخ چې موږ ته کم شعر پاتې کوي نو هغه ډېر کم دی. ځکه چې که موږ وګورو د رحمان بابا په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ موږ ته رحمان بابا ښیي. دغرنګې د خوشحال بابا په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ موږ ته خوشحال ښیي. دغرنګې د دین علاوه د بابای غزل چې کم دی، د هغه په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ موږ ته صرف دغه ښیي، دغه یو سړی راته ژوندی پاتې کوي. نو که موږ په دغه مناسبت باندې یا په دغه سترګو باندې اوس دې ټولنو ته وګورو او په دې باندې منفي او مثبت اثر ته وګورو، نو موږ دا ضرور ویلی شو چې د پښتو شاعري خو کیږي ډیره اوس په دې وخت کې. خو زه به دا وایم چې هر دویم دریم سړی شاعر دی. ریاض تسنیم دی لو بخي، هغه به ویل پخوا به چې د کاڼې اوچت که لاندې به تی دوه شاعرانو، اوس پې دوه د پاسه ناست یي او درې څلور تې لاندې دي. بهرحال خو خبره مې دا کوله چې منفی اثر اوس په دې وخت کې د سوشل میډیا د وجه ډیر زیات په پښتو شعر باندې راغلی، او د ټولنو هغه ژوندۍ نه پاتې کېدل څنګه چې په کارو. نو دام د سوشل میډیا زه به دا ویم چې د دې پکې ګناه زیاته ده. بهرحال خو خلاصه مې د خبرې دا ده چې ادبي ټولنې چې کوم دي هغه په شاعرانو ډیر مثبت اثر غورځوي، خو کله چې شاعران دغه ادب او دغه تنقید او دغه پوهانو د دغې د سوري لاندې څه وخت تیر کړي، دغو سره وګپ وګپ پاتې شي یا د دغو په ریاضت کې پاتې شي.
مننه غزل مومن صاحب، خبرې خو مو ډېرې خوندورې دي. نو اوس که راته د خپل شاعرۍ نه یو څه واوروئ، خوند به وکړي، زموږ د اورېدونکي به مزه ترې واخلي.
غنیم مات دی نه په سرو وینو د رنګ توره، نه غنیم مات دی نه په سرو وینو د رنګ توره، بیا نو تا څنګه ماته راوړله له جنګ توره. زه سراسر ښکلی وطن ښکلی موسم هم ښکلی، زه سراسر ښکلی وطن ښکلی موسم هم ښکلی، خو زما غاړې ته زړنده د بدرنګ توره. زرکی زه ستا په ښایست هیڅ تبصره نه کومه، خو په خولګۍ کې دې سنبال ایښي زنګه توره.
زب درولم د قلم تیره خونکار سکا، زب درولم د قلم تیره خونکار سکا، تک راوڑی نو زان سر راوڑ فیرنگ تورا، غزل چپ هنر اوائی د جنگ فضائل، غزل چپ هنر اوائی د جنگ فضائل، نو آئی دا چه غرزوی دل گڑنگ تورا. سو شیرون نور دی چی پلاس کی زڑا اوڑما، پسترگو کی دنیا را اوڑما، پلاس کی زڑا اوڑما، پسترگو کی دنیا را اوڑما، دخپل قامت پا اوگو ساندی ساندی سار اوڑما، او اس پا یو چو چغی پر بندو دروازو اخم، اس پا یو چو چغی پا بندو دروازو اخم، بیا که فرهاد شوم دا غرونه با بشار اوڑما، او دخکل و خارا نازنین و حس رنگ و خلی، دخکل و خارا نازنین و حس رنگ و خلی، گنیزه زل صفا لهر اشتهار اوڑما، او دجوان خبره دا لزن هر بشر نیسما، دجوان خبره دا لزن هر بشر نیسما، نه تور اوڑما او نه سر د اژدها را اوڑما، د ژوند خبره د لزنې هر بشر نیسما، نه تور اوڑما او نه سر د اژدها را اوڑما، څو دانې اوښکې د غزل په تماشبینو ویشم، څو دانې اوښکې د غزل په تماشبینو ویشم، زه دغه درد د څو لفظونو پر رضا را اوڑما. سو شیرونه نور دی چی غرونه چه نوائی او ستوری چه بیخی نوائی، غرونه چه نوائی او ستوری چه بیخی نوائی، ما تسپینسترگی هوا حال دورک لالی نوائی، ستا مخ بستایم دخپل ما زلبت چه نوائیما، ستا مخ بستایم دخپل ما زلبت چه نوائیما، زینی خطونه چا تسوک ترخیری نوائی، د نوحګرو قافلو سره مو ژوند روان دی، زړونه مو وایي خو سندرې مو تندي نه وایي، او د پښو زخمونه زه د خپل وجود نه هم پټوم، د پښو زخمونه زه د خپل وجود نه هم پټوم، په دې ځنګل کې څوک حالونه د زړګي نه وایي، او غزل به مړ شي خدا قام زوال له نه ورکوي، غزل به مړ شي خدا قام زوال له نه ورکوي، غزل به ګم شي خو په دې ژبه هندي نه وایي.
ډیره مننه غزل مومن صاحب، که درته ممکنه وي یو بل غزل هم زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ډار پخار کې ګویا خوله په کرایه هم نه وه، د غرونو غرونو وجودونو بسایه هم نه وه، او د خدای له ویرې مو نازکو ته لاس نه اچوه، د خدای له ویرې مو نازکو ته لاس نه اچوه، ګنې د ښکلو دومره ډېره سرسایه هم نه وه، او څه زړونه مات وو، څه کاروان د سفر نه وو عادت، څه زړونه مات وو، څه کاروان د سفر نه وو عادت، یری تیاره هم وه، په ګاډي کې پایا هم نه وه، او اوخ کې د کرخي درنجو لستر ګماتې کړلي. زما د نراتلو خبره نمایه هم نوا او ما ته تسنیم میراث کې پریخو هنر د غزل ما ته تسنیم میراث کې پریخو هنر د غزل گنی زما داسې ممتازه پرایا هم نوا.
ډیره زیاته مننه د غزل مومن صاحب چې خپل شاعري تاسو ته وړاندې کوله. غزل مومن صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راک او په دې خبرونه کې مر سره برخه واخیسته.
نجیب امیر صاحب تاسو زیاته مننه چې مالمو په دغه ښکلي او ګلورین پروګرام کې مقرره کړله. د اوریدونکو هم زیاته مننه چې ما او تاسو یو اوریدلو بلکې زه یو اوریدم. الله دې وکړي چې دغه ملاقاتونه زمونږه بار بار وشي تر بل ملاقاته پورې. په الله دې سپارمه ټولو ملګرو ته نیکې هیلې او بیا یو ځل سلامونه. ټول راته ژوندي اوسئ، د امن په کالو باندې ښایسته اوسئ، خوشحاله اوسئ. الله مو ښه او د راحت نه ډک ژوند نصیب کا. جزاک الله.
درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رډیوي مجلې ته غوږ وئ. له همدې سره به دا ګڼه تړو او بل اونۍ به د نو او نورو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د ځان ډیر ډیر خیال ساتئ. خدای پامان.
شی خالونا ود تور پی کے مرمنے پسند سن راوڑا اوچ دیوان شی خالونا ود تور پی کے مرمنے پسند سن راوڑا ود تور پی کے مرمنے پسند سن راوڑا تور پی کی مرمنی مردی اڑندا شا او چپتاو بروڑی نا ود تور پی کی مرمنی پسنگ سنگراوا ود تور پی کی مرمنی پسنگ سنگراوا کی مرمنی نور می دفغ او زړګی ما خلاص زارونا ود تور پی کی مرمنی پڅنګ سنراوا ود تور پی کی مرمنی پڅنګ سنراوا کی مرمنی تیری تیری دی او
عاشقان لالا وینا ود تور پی کی مرمنی پچنگ سنگرا وا ود تور پی کی مرمنی پچنگ سنگرا وا او چ دیوان شی خالو نا ود تور پی کی مرمنی پچنگ سنگرا وا اوچ دیوران شی خالو نا ود تور پی کی مرمنی پسنگ سنگا واوڑا ود تور پی کی مرمنی پسنگ سنگا واوڑا
مشال رادیو ته وغیاست اوس بوګ غاګ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري